د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه ز بشیر غواخم او تاسو د نن ورځې د مشال ریډیو د ناسته خبرونو په شروع غړې سلام پښتونخوا کې هرکلی وای. نن د نهه یا سه شنبه ورځ او د مې د میاشتې وشتم تاریخ دی. په دې غړې کې د پاکستانی وزیر اعظم او د هند د نوی وزیر اعظم نریندر مودي ترمنځ د ملاقات په اړه درته لرو. پابډیاړه د تازینې څېړنې هم درورو مطبوعاتي کتنې هم شته. نور رپورټونه هم د دې غړې برخه دي. خواول برتا نیسا اجمل خبرونه وایي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې د پاکستان او هند وزیر اعظمان به نن ملاقات کوي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په هرات کې د هند په سفارتخانی د بری تور په لشکری طیبه لګولې او شاملان کړي چې په دمشق کې د اردن سفیر لخپل هواد څخه وباسي. او وسته خبرونه تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د هند نوی وزیر اعظم نریندر مودي به نن په نیو ډیلی کې له یو بل سره ویني او د دواړو هیوادونو په اړیکو د سیمې په صورتحال به خبرې کوي. پر نریندر مودي د هندستان د نوی وزیر اعظم په توګه په نیو ډیلی کې لوړه وکړه. د سوګند پورته کولو په مراسمو کې افغان ولسمشر حامد کرزی او د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف په ګډون د ځینو نورو هیوادونو مشران هم برخه لرله. په نیو ډیلی کې د پاکستان د ولسمشر په مانې کې د مودي د لوړې له مراسمو مخکې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی وو د نریندر مودي د سوګند پورته کولو مراسم د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کولو لپاره یوه بهتره موقع ده. بلخوا د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د لشکر طیبه په نوم پاکستانی وسلواله ډله تورنه کړې ده چې د تېرې جمعې پر ورځ په هرات کې د هندستان په سفارتخانی په برید کې لاس لري. د هندستان د هډلاینز ټوډی ټلویزیوني شبکې ته ولسمشر حامد کرزی ویلي دغه معلومات له مخې چې یو برخه یې د یوې لویدیسي استخباراتي ادارې لخوا دې ته ورکړل شوې ده. د دې برید ترسره کوونکي د لشکر طیبه ډله ده. د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې په شمالي وزیرستان کې به د وسلوالو پر ضد عملیات د نورو سیاسي ګوندونو سره د مشورو وروسته پیلېږي. د پاکستان سرکاري ریډیو نن په خپله ویب پاڼه خبر خپور کړي چې چودري نثار علي خان ویلي دي تر اوسه په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو هیڅ پریکړه نه ده کړې. نوموړي زیاته کړه له طالبانو سره مذاکرات له دې وجې ودرېدلي چې د طالبانو خپل منځ کې شخړه روانه ده. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې په عملیاتو کې د ګڼو وسلوالو د وژنې خبر ورکړې خو ځایي خلکو بیا ویلي دي چې ډېر وژل شوي کسان ځایي ولسی وګړي دي. د پاکستان د انساني حقوقو کمیشن وایي تیر کال د ملک په مختلفو برخو کې خواوشه 800 خزي د غیرت په نوم وجل شوی او دا سلسله لا هم په تیزی سره روانه ده. د دې کمیشن مشر زهرا یوسف پرون مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې پاکستان کې د غیرت په نامه وژنو کې د مخنیوي لپاره قانون شته خو څوک یې نه عملي کوي چې له وجې یې داسې پیښې ورځ تر بلې ډېریږي.
په داسې کیسونو کې کمی نه دی را روان. دې لپاره قانون هم شته خو افسوس دا دی چې په دې لړ کې ککړ خلکو ته سزاګانې نه ورکړی کیږي ځکه چې په دې کې د کورنۍ خلک ککړ وي یا خو د جینۍ پلار وي یا رور او یا نور څوک رشته دار نو بیا هغې معاف کړی شي نو هم دې له وجې په دې کابو نه موندل کیږي نو په کار ده د پوهې په ذریعه تبدیلی راوستی شي.
د یادونې وړ ده چې تیر اتوار پر ورځ د خیبر پښتونخوا په کاټلنګ کې یو سړی او ښځه په دې تور وجل شول چې دوی په خپل منځ کې ناجایز تعلقات لري. د افغانستان په پکتیا ولایت کې وو وسلوال وجل شوی دی. په پکتیا کې امنیتي چارواکي وایي چې زرمت ولسوالۍ سره د عملیاتو په ترڅ کې 500 وسلوال وژلي چې په وجل شوو کې د جمعګل په نوم د وسلوالو یو کومندان هم شامل دی. د دوشنبه پر ورځ د تندرکول اردو څخه مشال ریډیو ته په استول شوی خبر پاڼه کې راغلي چې افغان پوسټ د پکتیا ولایت د شواک ولسوالۍ د سټوکنډو په سیمه کې هم په وسلوالو برید کړی چې پکې دوه وسلوال وجل شوي دي. خبر پاڼه زیاتوي چې افغان پوز د لوګر ولایت د پاد خواب شانه په سیمه کې یو وسلوال چې غوښتل یې د لارې په اوږدو کې ماین ځای پر ځای کړي نیولې دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. خبرونه د مشال ریډیو نه اوري. په مصر کې نن د ولسمشرۍ د انتخاباتو پترس کې د دویمې او اخیرې ورځې په مناسبت سره رای اچول کیږي. دا په دې هیواد کې لاغې وروستو چې پوست منتخب ولسمشر محمد مرسي له واکه لرې کړې په جمهوري توګه د ولسمشرۍ لومړني انتخابات دي. باور دی چې دا انتخابات به د مصر د پخواني پوست مشر جنرال عبدالفتاح السیسی وګټي. د نوموړي سره په مقابله کې دا وخت یوازې کیڼ اړخي سیاستوال حمدین صباحی دی. په مصر کې دا انتخابات په داسې وخت کې کیږي چې دغه هیواد له اقتصادي ستونزو او د مخ په زیاتېدونکي مذهبي تاوتریخوالي سره مخ دی. شام اعلان کړی چې په دمشق کې د اردن سفیر له خپل هیواد څخه وباسي. د شام سرکاري ټلویزیون د ګلپروز ویلي چې د هیواد د بهرنیو چارو وزارت به د اردن د ورته اقدام پر دې عمل کې د دې هیواد یو ډیپلومیټ ته له دمشق څخه د وتلو امر وکړي. اردن د ګلپروز په امان کې د شام سفیر بهجاد سلیمان ته حکم ورکړ چې په څلورویشتو ساعتونو کې له اردن څخه ووځي. د نوموړي د استل کېدو سبب اردن ته پرله پسې سپکاوی بلل شوی دی. وروستۍ خبر دا چې رپورټونه وایي د اوکراین د ختیځ دونیسک ښار په هوایي ډګر کې جګړه بنده شوې ده. د اوکراین د پوځ یو بیان ادا کړی چې روس پلوي یاغیانو ته سخت زیانونه اوښتي دي. د روس پلوي بلتر غوښتونکو پرون وختي د دونیسک په هوایي ډګر حمله وکړه چې په نتیجه کې د اوکراین پوځي ځواکونه د هوایي حملو په ګډون پوځي عملیاتو پیلولو ته مجبور شو. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا.
اوریدونکو انیسا جمل تاسو ته خبرونه وړاندې کړل. په دې غړ کې د نورو رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل اورو. نن د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د خپل نوی هندي سیال نریندرا مودي سره په هندوستان کې ملاقات کړي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي تیر کال خوشا تنیم سو خزه د غیرت په نامو وژل شوی او دا لړۍ دا کالوم تیزه روانه ده. د قانوني چارو یو کارپو په دې حق لوي
پر بغیر اختیار دیو پس او جو نو دا د تاجرات پاکستان ته د جرم دوکو د پتین سو دو مطابق کې سزا یې نو باغته ملاوی تر د الزام په بنیاد باندې وجل غیر قانوني غیر اخلاقی بالکل د انصاف د اصول خلاف دی.
په ډیر اسماعیل خان کې د قبایلی سیمو ز د کون کې د روسیو کې په پوزي بمباریو کې د ولسی وګړو د وژنو پر ضد احتجاج کړي.
فوجون طالبون دا سره جنگیری په دا باندې مشکله اعتراض ده. خدا به ګناه کا سوند نه قتل کیږي.
په خبر کې د مطبوعاتو د ازادي پاړه په یو غونډه کې بحث شوه. یو برخواله وای
دا ازادي نه ده چې یو سیاستدان په ټی وی را بلې او بس چې دا غسر مون خبرې وکړي. حقيقي صافتي ازادي روز باغې چې یو حاضر سرویس جرنل هغه حمید میر مخه تناسي او احمد میر هغه سره دسي خبرې وکړي چې څنګه هغه عام سیاستدان سره خبرې کوي.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم شته. تاسو د مشال ریډیو سره اوسئ. اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو ته موږ مخکې ویل په خبرونو کې مهم اوریدل چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دا وخت په هندوستان کې دی او هغه به نن د خپل نوی هندي سیال نریندرا مودي سره ملاقات کوي. په اسلام آباد کې زموږ همکار سراج زهیر سره د ټلیفون په ګرخه دی. سراج سلام شه او که دغه تفصیل راته راکړي د دې ملاقات په باره کې کراته وای.
ډیره مننه بشیر ګواخ. څنګه چې تاسو ویلې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف څوک چې د بھارت یا د هند نوی وزیر اعظم سوګند پورته کول دستوري د پاره دا وخت د بھارت په دوره باندې دی. نواز شریف به نن د هند نوی ټاکل شوی وزیر اعظم نریندرا مودي سره لیده کاته کوي. له دې وړاندې بشیر ګواخ د تک پوخ باندې وزیر اعظم نواز شریف ویلي وو چې هغه هند ته د ځان سره ښه نیک خواهشات وړي او نه ښه جذبه وړي ځکه چې هغه هیله لري چې په منطقه کې حکم دا وخت یې سور کې حال دی. د هغې په حوالې به د نوي وزیر اعظم سره هغه خبرې کوي. د پدې مخ باندې ویلې چې د دوړو ملکونو ترمنځ د یو نوی باب شروعات په دې ملاقات نه اوشي او دغه شانتي پاکستان غواړي چې د دوړو ملکونو ترمنځ چې کم تاوتری خوالې دی یا کوم مذاکراتي عمل ولاړ دی هغه به شروع شي او د دې لقبل به پدې منطقه کې استحکام پیدا شي. بشیر ګواخ د ویلې چې د دوړو ملکونو ترمنځ چې کم خدشات دي بد اعتمادۍ دي او دغه شان شکونه دي باید چې هغه ختم شي او ځکه چې د دې منطقه کې د سیکورټي مسله ده دغه شانتې نورې مسلې دي نو که د هندوستان او د پاکستان تعلقاتو کې خوالې راشي نو دارنګ به دغه کم تاوتریخوالی چې کم دی یا نور د سیکورټي مسلې چې دي نو هغه به ختم شي او پاکستان تل غوښتلی دي. نو په دې حواله سره نن به وزیر اعظم د نریندرا مودي سره ملاقات کوي او دا ټولې مسلې چې کوم دي هغه به پکې دي. خو بل طرف ته د پاکستان کم تزیه کاران چې دي نو هغې سره چې کله زموږ خبرې وشولې نو هغې ویل چې دا لومبی ځل دی چې دغه شانت یو وزیر اعظم تللی دی او هلته د سوګن پروتوکول د استرالیا تللی دی خو هغه بهلته ملاقات هم کوي. نو یو طرف ته خدا یو ښه رواج دی یو ښه دغه دی چې یاره دا شروع شو خو بل طرف ته دوی نه ګوري چې دومره ښه به د دې نه ګټې ترلاسه شي ځکه چې هغه اوس اوس وزیر اعظم شو او هم د چوکۍ نن ترلاسه کړه وزیر اعظمۍ نو دوی نه ګوري چې دومره ښه نتیجې به د دې ملاقات راوځي خو باید یو ښه پیل به وشي او یو ښه تاثر به وړاندې شي په دې نړۍ کې چې دغه شان د پاکستان او د هند چې کوم تعلقات دي هغه د نشیب او فراز د حقیقت او د بر سره ښکار شوي دي هغه به لږ خشي گزاره به وکړي.
ډیره مننه ډیره مهرباني سراج اوریدونکو تاسو مشال رډیو ته وګوي غوګي او له اسلام آباد ته تاسو سراج زهیر واورید چې د سید پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د نوی هندی سیال نریندرا مودی سره د ملاقات په اړه خبرې کولې.
نواز شریف د جنوبی اسیا له هغو مشرانو یو دی چې په دې مراسمو کې ګډون کوي او په دې ډول له 1940 زیږیز کال راهیسې لومړی پاکستانی مشر دی چې د هند نوی وزیر اعظم د سوګند په غونډه کې به موجود وي. نوی ډیلی ته تر روانېدو مخکې نواز شریف خبریالانو ته وویل دی د سولې له پیغام سره هلته ځي. نو ویل د ټولو مسلو حل یوازې او یوازې په خبرو کې دی. د نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز وایي دا یو ښه پایل دی. په هند او پاکستان کې ډیری شنونکي نوی ډیلی ته د نواز شریف تګ ستایي. البته د دوی په اند اسلام آباد او ډیلی ترمنځ اوس هم ډیرې لویې مسالې موجودې دي چې د دواړو هیوادونو اړیکې یې له لسیزو راهیسې خراب ساتلې دي. هندۍ وبپاڼه ان ډي ټي وي وایي تیر کال هم د دواړو هیوادونو اړیکې خراب شول او د کنټرول پر کرښه د دواړو هیوادونو امنیتي سرتیرو له یو بل سره نښتې وکړې. حالات هغه وخت زیات خراب شول چې د اګست په میاشت کې پاکستاني سرتیرو 15 هندي پوځیان ووژل. د ان ډي ټي وي په وینا د کنټرول پر کرښه د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې هر وخت خرابېدای شي. د پاکستان او هند ترمنځ تر ټولو لویه لانجه د کشمیر پر سر ده. هند په بیا بیا پر پاکستان تور پوری کوي چې وسلوال روزي او کشمیر ته یستوي چې پر هندیو سرتیرو حمله وکړي. پاکستان له دې تور انکار کوي او پر هند تور پوری کوي چې کشمیری ولستا پر خپل ځان د واکمنۍ او خپلواکۍ حقونه نه ورکوي او هلته یې په لکونه سرتیري ځای پر ځای کړي دي. د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې په 2008 زیږیز کال کې هغه وخت سخت رنګل شول چې په ممبئی کې وسلوالو له 1.5 زیات کسان ووژل. هند پر پاکستاني استخباراتي ادارې ISI د هغو وسلوالو د روزلو او ممبئی ته د استولو تور پور کړ. هغه وخت پاکستانی ولسمشر آصف علی زرداری ویلی ول چې دا وسلوال کله پاکستانه اوختی هم وي نو غیر ریاستی یا نه دولتي عناصر دي او دا چې پاکستان په خپل د ترهګری او سخت دریځ ښکار دی. هندۍ ورځپاڼه هندوستان ټایمز وایي که څه هم د نواز شریف ډیلی ته سفر یو مثبت ګام دی او د دواړو هیوادونو ترمنځ به د اړیکو په خوالي کې مهم کردار ترسره کړي خو د پاکستان امنیتي ادارې یا سکیورټی اسټابلیشمنت په دې سفر خوشاله نه دي. هلته په هند کې نریندر مودی د انتخاباتي کمپین پر وخت په بیا بیا پر پاکستان تورونه پورې کړل او ویل یې چې د ترهګرۍ پیښې به نه زغمي. مودی پر کانګرس ګوند انتقاد کاوه چې پر بریدونو سربیره ولې له پاکستان سره اړیکې ساتي. د مودی لخوا نواز شریف ته نوې ډیلی ته د ورتګ بلنې په هند کې هم ځینې سخت دریځه ګوندونه په غوسه کړي دي. ان ډي ټي وي لیکي د بھارتیا جنتا ګوند تر ټولو پخوانی ملګری شیف سینا وایي له پاکستان سره باید هیڅ ډول اړیکې ونه ساتل شي. ریډیف و پانه لیکي دا فکر کېده چې مودی به د خپلې واکمنۍ له پیله لږ تر لږه شپږ میاشتې وخت ته اړتیا ولري چې د پاکستان په اړه خپل دریځ ته تغییر ورکړي. خو د و پانه په خبره دا ښه خبره ده چې مودی پاکستان ته د خپلې وزیر اعظمۍ له پیل سره مثبته اشاره ورکړه او نواز شریف هم ورته په مساوي ول مثبت جواب ورکړ.
اوریدونکو دا پامیر ساحل وو، تاسو د هغه څخه د هندستان او زینی نورې ویب سایټونو او همدارس د ورسپانو غټ کې واوردل، تاسو به کې واوردل چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د هندستان نوی وزیر اعظم نریندرا مودي د لوړې په مراسمو کې د ګډون لپاره ورغلی دی او نن به د خپل دغه سیال سره ملاقات کوي. نوی ډیلی ته تر تګ مخکې نوموړي خبرلان ته ویلي وو چې د سولې د پیغام سره ډیلی ته ځي. که څه هم د دواړو هیوادونو څېړونکي دې عمل ته په مثبت سترګو ګوري، خو اوس هم د اسلام آباد او ډیلی ترمنځ داسې لویې مسلې موجودې دي چې له ډېرې مودې راهیسې د دواړو خواوو اړیکې خرابې ساتلې دي. دا تاسې د پامیر ساحل څخه ورو ده همدې سره تړلې یو بل رپورټ دراورو. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي چې تېر هفته د افغانستان په هرات ولایت کې د پاکستان پر کونسلیټ برید کې د پاکستاني وسلوالې ډلې بخنه غواړم. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي چې تېر هفته د افغانستان په هرات ولایت کې د هندوستان پر کونسلیټ برید کې د پاکستاني وسلوالې ډلې لشکرې طیبه لاسته. نوموړی د هندي وزیر اعظم نریندر مودي د لوړې په مراسمو کې برخه اخیستلو لپاره نوی ډیلی ته ورغلی او نن به ورسره یو ملاقات کوي. هغه دا خبره پرون د هندوستان یو ټلویزیون سره کړې. دا په داسې حال کې ده چې نن د پاکستان وزیر اعظم هم د نریندر مودي سره ملاقات کوي. اجملن به ریپورت لري.
ولسمشر حامد کرزی د لشکر طیبه په نوم پاکستانی وسلواله ډله تورن کړی چې د تیرې جمعې په ورځ په هرات کې د هندوستان پر سفارت برید کې لاس ترلود. د هندوستان د هډلاین سټوډیو تلویزیونی شبکې ته ولسمشر حامد کرزی ویلي د هغه معلوماتو له مخې چې و برخې د یوې لویدیسي استخباراتي ادارې له خوا راکړل شوې د دې برید ترسره کوونکې د لشکر طیبه ډله ده. ولسمشر کرزی ویلی افغانانو دا پیخه همداسې غندلی لکه د هندوستان خلکو چې غندلی ده. ولسمشر کرزی چې د هند د نوي صدر اعظم نریندر مودي د لوړې په مراسمو کې د ګډون لپاره په نوي ډیلی کې دی زیاته کړې ده دا یو ډیر سرګند تورستي برید و. که څه هم په دې برید کې چې په درنو وسلو سنبال کسان په هرات کې د هندوستان کونسلګرۍ ته نږدې ودانۍ ته ننوتل، هندي ډیپلوماټانو ته زیان ونه رسېده، خو د وسلوالو سره په جګړه کې دوه افغان پولیس ټپیان شول. دا لشکر طیبه پر وسلواله ډله په 2008 کال کې د هندوستان په تجارتي ښار ممبئی کې د هغو بریدونو ملامتي هم چول شوې چې پاکستانی وسلوالو په دې ښار کې وسلو شپږ شپېته کسان ووژل او د پاکستان او هندوستان ترمنځ اړیکې په بشپړه توګه غوڅې کړې. د فرانسې خبري اژانس ځینو څېړونکو په حواله وایي چې په هرات کې د هندوستان پر کونسلګری برید په پاکستان کې د هغه هندوستان ضد عناصرو کار دی چې غواړي د دې هیواد د نوي هندو نېشنلست صدر اعظم نریندر مودي اراده وارسوي. نریندر مودي د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال د پاکستان په اړه سخته ژبه کاروله، خو په انتخاباتو کې تر بریا وروسته یې خپل دریځ یو څه نرم کړ. نوموړي وس ویلي د ټولو ګاونډیو هیوادونو سره دوستانه اړیکې غواړي.
د مشال رادیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا په پوکم 11 بجې، د ځوانانو غږ په پوکم 2 بجې، د کرخې په غاړه په 8 منټه د پاسه 2 بجې، حجرا په 3:30 بجې، سروي په 4:30 بجې.
اوریدونکو د پاکستان د انساني حقوقو کمیشن وایي چې د قانون د موجودیت سره سره د غیرت په نامه د ښځو وژل ډیر شوې دي. د دې کمیشن مشر زورا یوسف مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې په کار د حکومت په دې لړ کې موجود قوانین په سختۍ سره عملي کې او ښځې پرې نه دي چې خلک د قانون په خپل لاسونو کې په خصوص سره دوی د الزام په بنیاد ووژني. په یو تازه پیښه کې د اتوار په ورځ سکاټلند کې یوه ښځه او یو سړی خپلو کې د ناجایز تعلقاتو درلودلو په تور وژل شوي وو. رابع اکرم خان پی رپورټ لري.
که څه هم د پاکستان کامی او صوبایي ادارو د غیرت په نامه د ښځو وژنه غیر قانوني ګرځولې ده، خو اوس هم دغه سلسله روانه ده. د تېر اتوار په ورځ د مردان په کاټلنګ سیمه کې یوه زنانه او یو نارینه د غیرت په نوم وژل شوي دي. د کاټلنګ د تاڼې محرر سیام الدین په وینا چې وژونکي امجد علي د خپل رور په مرسته خپل ښځه او ګاونډي وژلې دي.
دا ملزم امجد وایي چې لکه د خپل ښځه باندې او په دې امجد الگ باندې دا شګو چې لدی ناجیز تعلقات دي.
د کارتلنګ تړي محرر پوینا چې د ملزمانو نیولو په اړه کاروایی روانه ده، خو بلخوا د بشري حقوقو کارپوه او د پاکستان د بشري حقوقو لپاره کارکونکو کمیشن مشره زهره یوسف وای چې په داسې کیسونو کې اضافه روانه ده او د دې غټه وجه زنانو ته د جایداد غونډې قتل دي. د دې پوینا زیاتره کورنۍ مجرمان او بخي خداسي کیسونو مخنیوي لپاره پکار ده چې په دې لړکی کم قانون موجود دي چې هغه نور هم مضبوط جوړ کړی شي. دا وای پداسي کیسونو کې کمی نه دی را روان. د لپاره قانون هم شته، خو افسوس دا چې په دې لړکی ککړ خلکو ته سزاګانې نه ورکړی کیږي، ځکه چې په دې کې د کورنۍ خلک ککړ وي، یا خود جینې پلار وي، یا رور او یا نور څوک رشتہ دار، نو بیا هغه معاف کړی شي نو هم دې له وجې په دې قابو نه موندل کیږي. نو پکار ده د پوهې په ذریعه تبدیلی راوستې شي. بل چې کوم د معافی معامله ده، نو دې کې هم د اصلاحاتو ضرورت دی، او چې کوم په دې لړکی قانون دی نو هغه دې هم مضبوط جوړ کړی شي. هم په دې لړکی یو وکیل اکبر هوتی وایي چې یو خو په خلکو کې د تعلیم کمی دی، او بل دوی د قوانینو په اړه شعور نه لري. دی وایي
یو پر سر اختیار نشته، او هغه بغیر څه اختیار، بغیر څه اتارتي یو کس یو وجو نو دا د تعزیرات پاکستان ته د جرم دوه کو د تعزیرات پاکستان د پتین څو دوه مطابق به چې هغه لپاره کریمینل پروسیجر کوډ ذاته فوجداري پروسیډینګ کوي، یو پای کې څه سزا یې نو هغه ته ملاوي، او د غرنګه صرف د الزام په بنیاد باندې وجل چي نو دا غیر آئینی، غیر قانونی، غیر اخلاقی او بالکل د انصاف د اصول خلاف دي.
د زنانو حقوقو لپاره کارکونکو اداره اورت فاونډیشن یو چارواکي سایم منیر وای چې زنانو د وجنې په اړه یو خاص قانون شته، خو فائدې لا خصو ته نه رسیدلې. د دې په وینا د داسې کیسونو مخنیوي لپاره د عام اولسه پوها ورکړې شي.
د دې کوتا سګور ډیر زیات د ډیری ځنسی نه کړچا ته وګورې نو غدا جایداد وسته نه زی چرته د بدل ست نه زو وي نو غي دا ډیر اسانه خبرې چې تاسو وای چې دا مونږ شو کو پرې دا خزه چې دا نوغه خراب خسوا نو پکار دا دی دیگه چې د خلک به په دې خبره باندې په اول پکار دی. بل خبر دا ده چې د قانون کې چې دن نه سوکم لی او سوکم هم دا دی چې پکار دا دی چې کړم دا د غیرت په نامه قتل کیږي نو حکومت دی یا ریاست چې دا په خپل پکې فریق جوړ شي نو هغه سره به دای چې قاضی نامه نشي کېده نو هغه به د دې وجه هم د دې مخنیوي کې دي.
د ذکر ده د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن ایچ آر سی پی د یو کلنی راپور تر مخه چې تیر کال په غونډمل کې 350 زیات زنانه د غیرت په نوم وژل شوی وي.
تاندې هلی د مشالو نیزه خبرونه د پښتنو شزو د ژوند حال درکوي. د هرې شروع پر ورځ پاو کم 11 بجې او د هر زیارت پر ورځ پاو کم 2 بجې.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری په ډیر اسماعیل خان کې د قبایلی سیمو شمالي وزیرستان کې د پاکستانی پوز په بمباره کې د مخالکو د ورژن خلاف زدهکونکو احتجاج کړی دی. دوی له پوز غوښتنه کړې چې د وسلوالو طالبانو ځایونه معلوم دي نو هلته دې ورپسې ورشي او بېګنا خلک دې نه وژني. یاد دې وي چې څو ورځې مخکې د پاکستانی پوز له خوا شمالي وزیرستان کې په بمباریو کې د وسلوالو د وژنې خبر ورکړل شوی و. په دې هکله زموږ همکار سیلاب مسعود رپورټ لري.
بهر اوغرسینا ڈگ داشا گنا پہ گومل یونیورسٹی ڈیرا اسماعیل خان شے پزدکڑا لگیا اغوئی قبائلی طالب علمان دی چک دے یونیورسٹی دے نیو کیمپس نا دے ڈیرا اسماعیل خان متبوعتی کوٹھے پورے احتجاجی لیا ریون وک او بیائی پہ کتبی وزیرستان شے دے طالبانو پہ خلاف دے پوجی عملیاتو پہ دوران شے دے بے گناہ قبائلیانو چھ پکوم شے شجینا او وڑا بچون ہا شامل دی پہ وجل پر ہر جل کول کلکا غندنا او د پوجی عملیاتو سمدستی و درولو غشتنا کولا پا دامو کے پا احتجاجی لیا جونک شے شامل زن طالب علمون مشال ریڈیو تا پا دا رنگ و جاغ دل
فوجون طالبون دا سر جنگی ری پا دا بند مشکل آئی اتراز دا خدا بے گناہ کا سوندہ نا قتل کیجی
ایمون مشیر ممازی میتے چلے دنیا دا انسانی حقوق تنظیمی نتا دا اپیل کی شمالی وزیرستان کے کیم بمباری وشوا پاک بے گناہ ویڑ کی او زنانا چکیم شاہدون جول میتے چلے دنیا تا دائی چدائی دا پتائی بندے راخم کو
منظور احمد کیما فریکین دی دوڑا فریکین تتروی سپرلیا نقصان نہ رسدلای پماز سے عام عوام قتل شیری دای میرا انسانی حقوق ولتا اقوام متحدہ تا پاکستان پرائم منسٹر تا چیف اف آرمی سٹاف تا دا اپیل کا وچ نوٹسته وخلی
مزا الودین امج پدغه حالات کے چ میر سائیکولوجیکل سخت ڈپریس شوی پد حالات کے میر نہ امتحان تلای شی نہ میر سبق ولای شی د میر تعلیم ا ٹو زیڈ ختم شو
قبائلی طالب علمانو دا غورا ہا وکرا چ پوجی عملیات کھ دے بے پلوا قبلیانو مرگ جو بلا او د جٹ جزونو ہیلی کاپٹرونو بمباری و ندار ولا شوا بیا بعد دوی دا غا احتجاج دے انڈیا سے ہا پدغیر رنگ روان وی سلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
اتلان
خوشحال بابا نبیقه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان
رازی میرزا علی خان پاکیر پی یورسن فکر سارا
امان خان بابا در پختنو پر غختنو بانی در بیپارمانو نویده
دریا خان افریده در جرگو مرکو سر
تاکی سنو بروسین خلکو تیریاسی شعوری وره ورکلی
در پختون قوم در خوش قسمتی و چرا باچا خان بابا از یو شخصیت ورده ورکل
خان شید مرام داو چی لبولان تر چتراله دا باچی یو سی پشتو دیوی
ملنجان در پختنو پر درد بانی در درد من
د پښتنو د علمی سیاسی او ټولنیزو څیرو پیژندنه
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو ل مشال رډي واوري اوردونکو تاسې له اتلان علاوه له مشال ریډیو څخه بیلابیلې نورې خپرونې هم اورېدلی شئ. په دې کې تاسې تفریحي پروګرامونه هم وړاندې کیږي لکه پام کوه طنزي خپرونه چې ده هغه به تاسې ته نن وړاندې کوو. تر څنګ یې تاسې نورې ګڼې خپرونې هم اورېدلی شئ. تاسو کولی شئ د دې خپرونو په اړه موږ ته خپل نظر هم راکړئ د فیسبوک د لارې. تاسو کولی شئ موږ سره راشئ او همدارس د ټویټر د لارې تاسې د مشال ریډیو پاڼو ته راتللی شئ او موږ ته خپل نظر ویلی شئ. او که په ژوندو خپرونو کې تاسې موږ سره برخه اخلئ نو خامخا راته ووایئ چې زموږ خپرونې ستاسې کومې داسې خپرونې چې ستاسو ډېرې خوښېږي کومې داسې دي چې هغې کې موږ د اصلاح ضرورت لرو او موږ ستاسې تجویزونو او رایو ته سترګې په لار یو. سلام پښتونخوا خپرونه ده. راځئ د ارون باچا په غږ کې وسندره وو.
غافت زهرو بخامار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری وقت برازی نختر نلری کلے مو چنار نلری کرمو نختر نلری کلے مو چنار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری وقت برازی غریونی ولی انداز داس اوکڑا منی کی لپ غریونی ولی انداز داس اوکڑا منی کی لپ غریونی ولی انداز داس اوکڑا خلق پخپلو خلق پخپلو کارو بوختی پما کار نلری خلق پخپلو کارو بوختی پما کار نلری منصور وگر زمستانا ملا بدا
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونه نیمه ته رسیدلی او نه نیمه بجې شوې دي لانسا جمل څخه د خبرونو لنډی سور
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د هند نوی وزیر اعظم نریندر مودی به نن په نیو دلی کې یو بل سره وینو. د دواړو هیوادونو په اړیکو د سیمې په صورتحال به خبرې کوي. دا په داسې حال کې ده چې پرون نریندر مودی د هندستان د نوی وزیر اعظم په توګه په نیو دلی کې لوړه وکړه. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د لشکر طیبه په نوم پاکستانی وسلواله ډله تورن کړې ده چې د تیرې جمعې پر ورځ په هرات کې د هندستان په سفارتخانې په برید کې لاس لري. د هندستان د هیډلاینز ټوډے ټلویزیون نئی شبکې ته ولسمشر حامد کرزی ویلي د هغو معلوماتو له مخې چې یوه برخه یې د یوې لویدیځې استخباراتي ادارې لخوا دې ته ورکړل شوې ده، د دې برید ترسره کوونکي د لشکر طیبه ډله ده. د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلی دی چې په شمالي وزیرستان کې به د وسلوالو پر ضد عملیات د نورو سیاسي ګوندونو سره د مشورو وروسته پیلېږي. د پاکستان سرکاري ریډیو نن په خپل ویبپاڼه خبر خپور کړی چې چودھری نثار علی خان ویلی دی تر اوسه په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو هیڅ پریکړه نه ده کړې. د پاکستان د انساني حقوقو کمیشن وايي تیر کال د ملک په مختلفو برخو کې خواوشا اته سبا خزي د غیرت په نوم مجل شوی او دا سلسله لا هم په تیزی سره روانه ده. د یادونه وړ ده چې د تیر اتوار پرس د خیبر پختونخوا په کاټلند کې یو سړی او ښځه په دې تور وجل شول چې دوی په خپل منځ کې ناجایزه تعلقات لري. په مصر کې نن د ولسمشر د انتخاباتو په ترڅ کې د دویمې او اخیری ورځې په مناسبت سره رای اچول کیږي. دا په دې هیواد کې لاغې وروستو چې پوز منتخب ولسمشر محمد مرسي له واکه لرې کړي په جمهوري توګه د ولسمشرې لومړني انتخابات دي. او شام اعلان کړی چې په دمشق کې د اردن سفیر له خپل هیواد څخه وباسي. د شام سرکاري ټلویزیون د ګل پرس ویلي چې د هیواد د بهرنیو چارو وزارت باید د اردن د ورته اقدام پر دې عمل کې د دې هیواد یو ډیپلومیټ ته له دمشق څخه د وتلو امر وکړي.
اوردونکو تاسو له انیسا اجمل څخه د خبرونو لنډیز اوریدل. مشال ریډیو ته غوږی اوس به له رابعه اکرم خان څخه د پاکستان د نن ورځې د زینو رسپانو د اداري غټ کې وره.
جام رسپانه خپل ادارې کې لیکي هند ته د پاکستان وزیر اعظم تلل یقینا یو ښه اقدام دی. د سچي کامي او نړیوال حلقو هم ستاینه کړې ده. ادارې مخ کې لیکي هیله پکار ده چې د سفر دوران دوړو ملکونو ترمنځ به خپل منځي معاملاتو باندې غور وشي. ادارې وړاندې لیکي دا خبره د ذکر وړ ده چې په انتخاباتو کې کامیابی نه پس د هند نوی وزیر اعظم ته وزیر اعظم نواز شریف د ټولو مخ کې مبارکي ورکړې وه. اول سره یې د پاکستان د دورې بلنه هم ورکړې وه. نو اوس د هند د نوی وزیر اعظم نریندر مودي د اخلاقي فرض جوړیږي چې د پاکستان دوره وکړي. اداري په وینا کو کتل شي د کانګرس په مقابله کې د بی جی پی حکومتونو کې پاکستان سره د هند ښه تعلقات پاتې شوي دي. او اوس حکومت کې راتلو نه پس هم نریندر مودي په لهجه کې ښه بدلون راغلی دی او هغه پاکستان سره په ښه تعلقاتو زور ورکوي. اداري لیکي نو امید پکار دی چې د هند نوی وزیر اعظم په مشرۍ کې به د بی جی پی حکومت د برصغیر امن او امان پالیسي به مخ په وړاندې بوزي. اداري زیاتوي د دواړو ملکونو ولسونو خواهش ده چې نواز شریف او نریندر مودي ملاقات صرف نه سپاس پوری محدود پاتې نشي بلکې د کشمیر معاملې سره نور مهمو معاملو باندې هم خبرې اترې وکړي او مناسبه بداوي چې په دې ملاقات کې دواړه مشران ښه تعلقات جوړولو لپاره د بنیادی نکاتو نشاندهی هم وکړي چې بیا هم د نکاتو په مرسته دواړو ملکونو ترمنځ مذاکراتي عمل شروع کړي شي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي پېښور ښار کې ځینې غټي ترقیاتي منصوبو باندې کار کولو له وجې د پېښور ښار ماحول د الودګي ښکار شوی دی او هم دې له وجې په سړکونو رش هم زیات شوی.
شوی دی. اداره وړاندې لیکي د غرنګ پیښور کې د سکیورټي انتظاماتو تر لاندې ځینې لارې هم تړل شوي دي، او دې سره سره پرایویټ تعمیراتو لپاره ملبه بغیر داسې اجازه په سړکونو پرته وي، نو نه خو په دې لارو ګاډي تلی شي او نه څوک په وخت خپل منزل ته رسېدی شي. ادارې لیکي ځینې غیر سرکاري منصوبو له وجې وړې منصوبې هم د ځن ښکار شوي دي، نو که حکومت په دې وړو منصوبو توجه ورکړي نو یو څو ورځو کې دا سرته رسېدی شي. ادارې لیکي د منصوبو له وجې که چېرته یو علاقه کې د اوبو د وتو نظام بند شوی دی، نو بلخوا هم داسې منصوبو د ټرافیک نظام ودرولی دی. ادارې اخیره کې لیکي سرکاري ادارو خپل منځي رابطې داسې مسلې هوارولو کې مددګاره ثابتېدی شي، نو پکار ده چې متعلقه محکمو کې دې مقصد لپاره داسې خلک مقرر کړی شي کوم چې سرکاري ادارو ترمنځ رابطې یقیني جوړې کړي.
اوریدونکو، امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په پاکستان کې د مطبوعاتو ترمنځ د شخړو په اړه لیکنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي دا شخړې اوس د حکومت او پوځ ترمنځ په تضاد بدل شوې دي. بلخوا برطانوي ورځپاڼې ګارډین د مصر د انتخاباتو په اړه مقاله خپره کړې ده. د مقالې په یوه برخه کې راغلي چې عبدالفتاح السیسی چې د مصر د پوځ پخوانی مشر دی به د ولسمشرۍ دا ټاکنې وګټي. بوروال کاکړ د دې دواړو لیکنو غټ ټکي درته وایي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي په پاکستان کې شنون کې اسلامي سختدریزي او د ټي وي چینلونو قربانه د جیو ټي وي پر ضد د جاسوسي ادارې آی اس آی تر شا درېدلې ده. ورځپاڼې لیکي د دې ټي وي مخالف چینلونه داسې خپرونې کوي چې جیو ټي وي د هند او لویدیځ لپاره کارکوونکي وشي. عمران خان دا چینل په دې تورن کړ چې د تیر کال په ټول ټاکنو کې په درغلو کې رول لوبولی و. د ځینو شنونکو په وینا عمران خان د دې لپاره د پوځ ملګری دی چې سیاسي ګټه ترلاسه کړي. د ناقانونه ګرځول سوي ډلې لشکر طیبه مخکښ حافظ سعید او نورو اسلامي سختدریزو بیا پر دې چینل تور لګولی چې توهینې رسالت یې کړی دی. ورځپاڼه زیاتوي تر ټولو لوی خبره دا ده چې پر جیو ټي وي د بندیز پر سر د ولسي حکومت او پوځ ترمنځ تضاد رامنځته شوی دی. د ورځپاڼې په لیکنه د وزیر اعظم نواز شریف په واکمنۍ کې یو کال پوره شوی دی، خو هغه وار لمخه لا پر یو شمیر مسلو د پوځ لمشر جنرال راحیل شریف سره شخړې کړې دي. د وزیر اعظم او پوځي مشر ترمنځ په خاصه توګه له طالبانو سره د خبرو اترو او د پرویز مشرف د مستقبل په اړه یو لوبل سره اختلاف دی. بل پلو برطانوي ورځپاڼې ګارډین په یو مقاله کې لیکلي دي چې شای عبدالفتاح السیسی د مصر راتلونکی ولسمشر سي، خو هغه باید د تیر وخت له تیروتنو زده کړې وکړي. د ورځپاڼې په لیکنه د دې امکان شته چې عبدالفتاح السیسی په مصر کې داسې کراري رامنځته کړي کومې ته چې دا هیواد اړتیا لري. نوموړي د مشهور پوځي جنرال پاتې کېدو تر څنګ په تیر وخت کې د هیواد د دفاع د وزیر په توګه هم دنده ترسره کړې ده. د ورځپاڼې په لیکنه همدا عبدالفتاح السیسی و چې د لانجمن ولسمشر محمد مرسي پر ضد کودتا ته لار هواره کړې وه. ګارډین لیکي عبدالفتاح السیسی د خپل ملتپال فکر پر اساس په مصري ولس کې زیات پلویان لري او هغوی نوموړی د دې وړ ګڼي چې هیواد به یې له روان کړکېچه وباسي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
بالکل اوریدونکو، مشال ریډیو تاسو ته نه یوازې د سیمې بلکې د نړۍ په حالاتو باندې هم رپورټونه وړاندې کوي. رویټرز خبري ایجنسی لیکلي چې د مصر د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې بعد د هیواد د پوځ په خوانی مشر عبدالفتاح السیسی په واضح اکثریت کامیاب شي. په همدې حال کې د پولیسو لخوا پر اسلام پالو او آزاد خیال وډلو د تشدد لوجې خلک پریشان دي. د السیسی پلوین د هغه ممکنه کمیابۍ ته خوشاله دي، خو د مصر ډیر نور وګړي د پوځ مداخله او واک د خپل هیواد د جمهوریت لپاره ښه نه کړي. د رویټرز خبري ایجنسی د مقالې غټ ټکي درته درورو. د دوشنبه له ورځې مصریان د ولسمشر د ټاکلو لپاره انتخاباتو کې برخه اخلي. د رویټرز خبري ایجنسی په خبره د ټاکنې بعد د هیواد د پوځ په خوانی مشر عبدالفتاح السیسی وګټي. که څه هم د تیر کال په جولای کې د اخوان المسلمین ډلې د اسلام پاله مشر محمد مرسي د منتخب حکومت تر چپکولو وروسته السیسی په قانوني توګه ولسمشر نه و، خو د پوز د مشر په حیثیت ټول واک اختیار درلود. محمد مرسي درې کاله پخوا له هغه مشهور ولسی پاتون وروسته ټاکنو کې ولسمشر شو چې د حسنی مبارک حکومت یې چپک. د رویټرز په خبره دغه کار په مصر کې د پوز د زور د کموالی او جمهوریت د پراختیا هیلې زیاتې کړې وې، خو داسې ونه شول او اوس دا د پوز په خانه مشر ال سی سی ولس مشر کېدونکی دی. رویټرز لیکلی چې د دې ټاکنو وړاندې د مصر اخوان المسلمین سلګونو مهم غړو ته د مرګ سزاوې اورول شوي، ځینې یې وژل شوي او ډېر یې د امنیتي ځواکونو له ویرې پټ دي. د مصر د پوز پخوانی مشر ال سی سی مینوال هغه یو اتل ګڼي او فکر کوي چې مصر کې ثبات راوستل شي، خو ځینې ملکونو او د انساني حقونو د دفاع لپاره کارکونکو ادارو د اخوان المسلمین د پلویانو لپاره د مرګ د سزاګانو په اړه خفګان ښودلی و. رویټرز خبری اژانس لیکلی چې د روسیو کې پولیسو یوازې د اسلام پالو پر ضد نه بلکې د آزاد خیال یا لیبرل خلکو او ټولنو پر ضد هم ګامونه اخیستي چې ډیرو پی تنقید کړي. د تیر خالی په ورځ قاهره کې په سلګونو لیبرل یا آزاد خیال خلکو مظاهره وکړي او د دوی په وینا د پوځي واکمنۍ د ختمولو غوښتنه وکړه. دوی د پوځي رژیم مردباد، ټولو لپاره انصاف او خپلواکۍ چیغې وهلې. په همدې حال کې د فتح ال سی سی پلویان هغه د دې لپاره سای چې د مصر اسلام پاله حکومت یې ړنګ کړ، خو د اخوان المسلمین ډلې ویلې چې له دې هفتې څخه به خپلې انقلابي مظاهرې ډېرې او تیزې کړي.
پام کوه، جهان ور سره دی،
خبرونه او فریادونه
لیکه چې تیر دی نباسی د خجی سره پام کوه.
ګورګین صاحب دا خو مې ګر سره خوري
راغلی جمهوریت اوس تر اخلو بخوند.
ګرانو اوریدونکو، د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس
چشتن خاخ. ته د چشتن خاخ
زه د خبرو.
اوی 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 قدرت وای دی مې او جی پام کوه.
د مشال لډیو مزاحیه پروگرام پام کوه هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ د امان الله ناصر سره
پام کوه
اورېدلې مهیروي.
اوریدونکو تاسو مشال د ریډیو اوري او زمونږ د سلام پښتونخوا غړی ده. لکه زکه چې تاسو واوریدل پام کوه تنزیه او مزاحیه خبرونه تاسو نن له مشال ریډیو او خبرو تاسو کولای شئ له مشال ریډیو څخه د دې ترڅنګ د پام کوه خبرونه ترڅنګ نورې غنې خبرونه هم واوري، او لکه څنګه چې مخکې مو درته ویل په دې اړه باندې کولای شئ موږ ته خپل نظر هم راکړئ په فیسبوک کې د مشال ریډیو پاڼه شته، تاسو کولای شئ غلط ورشي او زمونږ دغه پاڼه خوخه کې اول تخپل تبصره ولیکي چې کوم خبرونه څنګه دي او څنګه کولای شو چې دا خبرونه نور هیکو. همدارس تاسو کولای شئ چې زمونږ د ژوندۍ خبرونو کې د ټلیفون د لارې راشي او موږ ته خپل خبره وکړي. سلام پښتونخوا خبرونه د یو سندره باورو د رویا دوست په غږ
د وسال کبي براش د هجران په دور شو کې د وسال کبي براش د هجران په دور شو کې د جهان دی حسرتونه د جهان دی حسرتونه د دردمن شام دیا دبو ماں کبھو دردو کی صبح شام دے یاد وو خبرو بڑو سلگو کی د جہان دی حسرتونا د جہان دی حسرتونا د دکمن جہان دے حسرتونا ددت مند پاسینوں کے دل سا کبھی پراشاد ہجران پتور عشقو کی.
اوریدن کو تاسی دا رویا دوس پا غکی دا سندر اوری دا مشال ریڈیو تا وگی. په پېښور کې احتجاج شوی دی د غلطه د مطبوعاتو د پېښور پریس کلب کې خبریالانو سیاسي ګوندونو استازو او مدني ټولنو غړو یو غونډه کې د جیو ټلویزیون پر خبریال حامد میر د برید وروسته د مطبوعاتو ترمنځ پر راپورته شو اختلافاتو بحث وکړ او وروسته بیا د دغې پېښې خلاف احتجاج هم وکړ. غونډې ته حامد میر د ټلیفون د لارې خبرې وکړې او برخوالو ته یې ویل چې برید او برخوال ویل چې برید هم پر حمید میر شوی او مظاهره هم د خلاف کی. دوی زیاته کړه چې په کار د حکومت مطبوعاتو ته سم ازادي ورکي او د سیاستوالو په شان دي پوځي افسران هم خلکو ته د مطبوعاتو د لارې د خپلو کړنو حساب ورکي. غلام غوس په دې اړه نور تفصیل ورکوي.
ونډې ته خبریال حمید میر وویل چې دا مهال په پاکستان کې د رسنیو سره کار کوونکي ټول خلک د خطر لاندې دي. په پاکستان کې دا وخت د رسنیو سره کار کوونکي ټول خلکو ته خطر دی او دا وخت دا یوازې د میډیا د ازادۍ جنگ نه دی بلکې دا د پاکستان د بقا جګړه ده او دا په پاکستان کې د جمهوریت د بچکولو جګړه ده. څوک چې د جمهوریت مخالف دي هغه دومره تکړه نه دي، هغوی مخامخ ناراضي او د مخینه گزار نه کوي بلکې د شانه گزار کوي. د دې غونډې پر مهال د سیاسي ګوندونو استادو د میډیا ترمنځ خپلمنځي اختلافات د میډیا په ضد یو سازش وبللو. په دې لړ کې د جمعیت علماء اسلام پی د پښتونخوا صوبې سیکرټري اطلاعات عبدالجلیل جان مشال ریډیو ته وویل
د صحافت په میدان کې کم اختلافات مونږ په دې چینلو کې ګورو دا د صحافت خلاف یو ډېر لوی سازش ښکاره کوي. د دې پس پردا څه سازشونه دي دا خلک خپل پوهیږي، لہذا نن کدی اتفاق کو
دے غونډې پر مهال د یوې مدني ټولنې سره کارکونکي سایما منیر مشال ریډیو ته وویل چې په خبریال حمید میر د برید روستي صورتحال دا خبره ثابته کړې ده چې په پاکستان کې میډیا آزاده نه ده.
اوس د دې حل دی نو کو هغه پروټیکشن اف پاکستان بالکل منظور کی هغه نه پس بدل تاسو کې دا ډېر لوی سوال دی او دا موږ ټول لپاره دا صرف د صحافیانو لپاره خطر نه ده، د هر هغه کس لپاره چې د خپل حقوق تحفظ کول غواړي او د جمهوریت تحفظ کول غواړي دا غي ټولو د پاره سوال دی او ډیر لوی خطر دا ازادي نه ده چې یو سیاستدان چې هغه تاسو په ټي وی را بلې او هغه بس چې دا غسر مون خبرې وکړي ما د پاره د حقيقي صحافتي ازادي روز باغې چې یو حاضر سرویس جرنل هغه حمید میر مخه ته ناس او حمید میر هغه سر دسي خبرې وکړي چې څنګه هغه عام سیاستدان سره خبرې
کوي. او د عوامي نېشنل ون یو مشر ملک مصطفی په خبريال حمید میر باندې د برید رستو د راپورته شوی صورتحال په اخلا مشال ریډیو ته وویل
چې زموږ ملک کې عجیب و غریب ماحول جوړ شوی دی چې چا باندې حمله شوی دی هغه په مخالفت کې دلته مظاهره کیږي. دا الزامات کو سیاسی خلقو باندې لگے دلی دی چکلنا پاکستان جوړ شوی دی سوچا حق خبر کړی دی خلاف دا آواز چټ شوی دی دا ملک کوم دشمن دی.
په پیښور پریس کلب کې د خبريالانو سیاستدانانو او مدني ټولنو د دې غونډې رستو د پیښور پریس کلب نه تر صدر بازار پوری یو احتجاجي لاریون هم تر سره شو او په دې لاریون کې دوی په ګډه په پاکستان کې آزاد صحافت ته د تحفظ ورکولو غوښتنه وکړه. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
د مشال ترنا لاندې
دا دلیداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوپه
ډیره سخت راغلی کیره هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسه چابه د پاکستان نه ده زموږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. په کورم کې ځای اوسیدونکو وایي چې حکومت د صدې څخه تر چپرې پټک پورې هغه لوی سړک جوړ کړي چې د دوی په وانه ډیر خراب شوی دی. د دوی په خبره دا سړک د دوی لپاره ځکه ضروری دی چې دوی پیتګ راتګ کوي او د ځایي خلکو مریضان او همدارس نور ټول رفتمد یا تګ راتګ په همدغې لاره باندې دی. بلخوا چارواکي وایي چې په ځینو ځایونو کې سړک د جوړولو لپاره بیا کار شروع شوی دی او کوم ځایونو کې چې ډیره خرابي ده هغه به هم جوړیږي. په دې هکله د طارق ورغزی رپورټ اورو.
د کورمی جلسی اوسیدون کې د حکومت غوښتنه کوي چې سدینا واخله تر چبرې پټکه پورې د لوی سړک مرمت دی وکړه شي ځکه چې دغه سړک ځای پر ځای مات شوی دی. حاجي اسلام ورغزی په نامه یو ځایي مشر مشال رډیو ته وویل چې په سیمه کې دغه یو ځانه مهمه لار ده چې ګاډي پرې تک راتګ کوي خو د استعمال قابلیت نه ده.
تقریبا کول دوه کولو بعد ودی دی مرمت کیدو او دا پندش پی کول از کوم فسادات او دا وکی دا مرامت بالکل نده شوی.
د سیمه خلکو په خبره د غلار تر سلويختو کیلومتر پورې دا چې په ځای پر ځای لوی کندې جوړ شوې دي. د فلاین کوچ گاڑی یو ډرایور مشال لډیو ته وویل چې د غلار ډیره خراب ده چې د دې لوجه مسافر او مریضان ډیر په تکلیف کې وي.
متدا مشکلې چې بیمار سره وی کاری دی وی کړي نه غلا په بلې په ورځ کې بل نه غړې او غړې بلې بن ورځي کې تراز ورځي.
په سیمه کې د سی ان ډبلیو محکمې چارواکي اس ډیو مشتاق علي مشال لډیو ته وویل چې په ځینو ځایونو کې د سړک په بیا جوړولو باندې کار روان دی او چې په کم نورو ځایونو کې لار خراب ده نو هغه به هم جوړول شي.
ریهابلیټیشن سه مو ته 4 کیلومتر روډ ملو شو دا 15-20 دین به کې دي چې تندري شو دا په دې یو پرابلم دار اغلا چې گورنر ډایریکټیو دی چې کیم 0-25% پورې کار دا افیل حال فریز دی کچره دا 15-20 کی مو کنه دې مو 4 کیلومتر روډ دا چې تمره پیچیز روغلی دی ان سره دا به ټول پښه کور دي.
واضح دی چې په 2001 کال کې فرقایزه شړې د شروع کې دورسته د ساده نواخله تر پری پټکه پورې د غلار تر سلورو کالو پورې بند وا. خو په 2010 کال کې امن لوزنامه د عملی کې دورسته د غلار یوزل بیا د عام ټرافیک لپاره پرانستل شو. تاریخ کورګزی مشال رډیو.
تاسو ستونزې
ورته کار جوړ یو څوک داخلي ورکو
خلک دې به روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاري د ګرمې د وجې
د غریبانو تپوس کوسوګ نه
مشال شته کنه. تاسو د ستوندو پاړه با اوس سرکار نه نه خپني غزواب غواړو. ستوندې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل پورز.
بالکل اوریدونکو تاسو کول شئ چې خپل ستوندې د مشال ریډیو همکارانو ته ورسوي او موږ به کوشش وکړو چې په دغه اړه باندې د چارواکو نظر واخلو. تاسو د پاره د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوال ادارې WHO په مرسته WFP په مرسته د ابرار په نامه یو غیر سرکاري ادارې د افغانستان په ننګرهار کې پر هغه شپېتو نرو خوځو مزورو خوراکي مواد وشل چې د دې ادارې سره درزیتوب یا خیاطي ګلدوزي او داسې نور کسبي مهارتونه زده کوي. باز محمد عابد په ریپورت لري.
په ننګرهار کې د مازورانو او کونډو میرمنو لپاره د دولتي ادارو تر څنګ غیر دولتي ادارې هم په فعالیت بوختې دي. په دې موسسو کې یوه هم د ابرار په نوم ده چې اوس مهال په بیلابیلو مرکزونو کې مازورو ښځو او سړو ته بیلابیل مهارتونه ورښیي. په دې اړه د یادې موسسې یو تن مسؤل نیزولی احمدزی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
په دغه پروګرام کې موږ سره شپېته کورنۍ دي چې دېرش نارینه دي او دېرش ښځینه دي. دوی ته د ډبلیو پی په مرستې سره د ابرار لخوا نه دغه مواد توضیح کېږي چې په دغه کې غنم دي را سره، غوړي دي را سره، مالګه ده، همدارنګه دال را سره دي.
مازوران خوشاله ول چې د کسبي مهارتونو د زده کړې تر څنګ ور سره د خوراکي توکو مرسته کېږي. دوه تنو یې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
منم خلګی دی د ابرار کورس کې خیاطي کوم، اوس راته غنم راکو، دال راته راکو، غوړي راکو، مالګه راکو.
زما نوم فضل محمد دی. خلکو زمونږ خواهش کوو چې د بیا د پاره مونږ سره دغه حکومتونه نور هم وکړي. مونږ معیب یو، او اول الله ته او دویم دغه وطن ته سترګې په لار یو.
د ننګرهار د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو ریاست مشر عبدالحکیم شیرزاد له یادې موسسې مننه وکړه چې د کسبي مهارتونو تر څنګ مازورانو ته مرستې را جلبوي. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
زه د ابرار د موسسې د همیشنۍ همکاریو نه چې د معلولینو سره په مختلفو برخو کې کړي دي. اوس دغه پروژه چې د معلولینو د ظرفیت جوړونې پروژه ده، په پنی حرفوي برنامو کې د دوی د یو مسلک سمبالښت دی، دا یې تر لاس لاندې نیولې ده او زموږ معلولینو ته وړتیا ورکوي او د کار مارکیټ ته داخلي. زه ترې منندوی یم. همدارنګه د ډبلیو پي موسسې نه هم منندوی یم.
ښاغلی شیرزاد زیاتوي چې د تیرو دریو کلونو راهیسې یې د نړیوالو مرستندویو ادارو په مرسته د جلال آباد ښار په ګډون د ننګرهار په 212 کې 2000 تنه ښځینه او نارینه په فنی او حرفوي مهارتونو سنبال کړي، او 2960 تنه اوس مهال په بیلابیلو مرکزونو کې په فنی او حرفوي زده کړو بوخت دي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، او د مشال ریډیو خپرونې هم دا اوس تاسو کولی شئ چې په مشال ریډیو .com چې زموږ ویب سایټ ته غلطه واوري، هلته زموږ نورې خپرونې هم شته. تاسو کولی شئ ځان لپاره ډاونلوډ کړئ، تر څنګ تاسو ځینې تصویرونه، ویډیوګانې او همدارس په لیکلې بڼه ځینې رپورټونه کتلی شئ. سلام پښتونخوا خپرونه په یوه سندره ختمو. د سیتا قاسمی په غږ کې دا سندره ورو، په بله غړې کې بیا ز او انیسا اجمل در سره یو.